واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم د وی ای ڈی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر د ڈی وی ریډیو ز سارانه خبرونه په دې نیم ساعت کې به فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. په سار کې هم د مهمو خبرونو لنډیز ووري. د پاکستان د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو فیصله کړې ده چې پارلمان کې د بندو دروازو تر شا د قومي سلامتیا کمیټې په رابلل شوی غونډې کې به نه حاضرېږي. هغوی وایي حکومت سنجیدګي نه لري. ملګرو ملتونو یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې افغانستان له یو سخت بحران سره لاس او ګریوان دی او صرف په بشري مرستو یې چاره نه کیږي. او د کورونا نوې قسم اومیکران په نړۍ کې د خپرېدو په حال کې دی. د امریکا صدر په تازه اقدام کې د نویو تحفظي ګامونو اعلان وکړ. پاکستان کې مخالفت سیاسي ګوندونو په خپلو کې د مشاورت وروسته د حکومت له اړخه راغوښتل شوی د بندو دروازو تر شا پارلماني د قومي سلامتیا کمیټې د بریفینګ غونډې د بایکاټ فیصله کړې ده. د متحده اپوزیشن لخوا په یو ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې حکومت په پارلمان کې د مهم قانون سازي په خولاندې کولو او اهمو عيني قانوني او قومي سلامتیا په اړه چارو باندې په لپسې امیرانه رویه اختیار کړي. نو د دې مخه او سیاسي ګوندونه نه غواړي چې د بندو دروازو تر شا د قومي سلامتیا د کمیټې په بریفینګ کې برخه واخلي. د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله وایي چې دا یو غیر سنجیده حکومت دی او په مهمو مسالو نه پارلمان او نه هم مخالف ګوندونه په باور کې اخلي. د پاکستان د خزانه وزارت وایي پروان مالی کال کې د پاکستان تجارتي خساره د 10 ارب ډالرونه زیاته شوی او یوازې 13 میاشت په نوامبر کې تجارتي خساره د 5 ارب ډالرونه اوښته ده. یاد وزارت وایي په نوامبر کې د پاکستان برآمدات هم پر ریکارډ کچا سیوا شوی او د ټاکل شوی هدف نه زیات برآمدات شوی دي. د اقتصادي چارو کارپوهان اندېښنه ښکاره کوي چې د مالیاتي او تجارتي خسارې له امله د پاکستان اقتصاد چیلنجونو سره مخامخ دی. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي په 15 میاشتو کې تجارتي خساره 20 ارب ډالر او تنګ دي شوې ده او دا اندېښنې وړ خبره ده. د اقتصاد بل ماهر فدا حسین وایي د زیات تجارتي خسارې له امله د غیر ملکی زر مبادله ذخیره د فشار کار کیږي او د روپۍ په بای کې به هم لا کمی راشي. په افغانستان او د نړۍ په ځینو نورو کړکیچ ځپلو ملکونو کې په غربت او جنگ کې خکیل د 103 میلیون خلکو د ژوند بچ کولو لپاره ملګرو ملتونو د نړیوالې ټولنې نه د ریکارډ تر حد زیات د 1.7 بلیون ډالرو مالی امداد غوښتنه کړې ده. او رائټرز خبري اداره وایي په افغانستان کې ملګرو ملتونو خپل پروګرامونه درې چنده زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو تر مخه تر ټولو زیات د 3.5 بلیون ډالرو مالیت امداد د افغانستان لپاره غوښتل شوی چیرته چې د ملګرو ملتونو په قول ضرورتونه لکه د راکټ په شان په بره روان دي. د ملګرو ملتونو تر مخه په افغانستان کې د 3.5 میلیون نه زیات کسان د ژوند بچ کولو مرستې ته اړتیا لري او د سیاسي اړیګړې بیا بیا د اقتصادي بدحالۍ او د تیرو 28 کلونو د خشکسالۍ او د خوراک د کمی له امله امداد لپاره د خلکو ضرورت زیات شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ او استازیتوب طالبانو ته ورنکړل شو. د طالبانو حکومت ویلي چې دا پریکړه په اصول بنا نه ده. د ملګرو ملتونو یوې ځانګړي کمیټې پریکړه کړې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د افغانستان څوکۍ د اوس لپاره د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي. خو د طالبانو د حکومت ویاند د زیارت په ورځ په خپل ټویټر ولیکل چې د ملګرو ملتونو دا فیصله غنی په اصول او انصاف بنا نه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي ماموریت ویلي چې هماغه د صدر غنی د وخت په خوانی افغان هیئت به په ملګرو ملتونو کې خپل کار ته دوام ورکوي. د افغانستان د مخکینی حکومت د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د ملګرو ملتونو دا پریکړه ستایلې او له کبله یې ټولو ته مبارکي ورکړې ده. نوموړي په خپل ټویټر کې دا یو معقوله او پر ځای پریکړه بللې ده. دا ویو ای ډی بده نړۍ کې د کورونا وایرس د نوې قسم اومیکران د خبرېدو سره امریکا یو ځل بیا د سفرونو په حواله یو شمیر محدودیتونه اعلان کړل. د امریکا صدر جو بایدن د زیارت یا پنځمه پورز و ویل امریکا تر راتلونکي مسافر به د کورونا لپاره هرومرو ټیسټ کیږي، پلوتو کو اورګاډو او بسونو کې به مسافر ماسکونه تړي او پراتلونکو میاشو کې به نورو هیوادونو ته د کورونا په ملیونونو دوز واکسین واستوي. بایدن دا اعلان د روغتیا په ملي انسټیټیوټ کې په داسې وخت کې کړی چې د کورونا د نوي اومیکران ډول لمړنۍ پیښه تیر ورځ په امریکا کې وموندل شو. د بایدن له خبرو نه مخکې سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل چې امریکا دا د راتلونکو مسافرو د کورونا ټیسټ باید له سفر نه یو ورځ مخکې منفي وي چې په تر اوسه دغه موده درې ورځې وه. بیان زیاتوی چې دغه قانون به په امریکایانو او بهرنیانو یو ډول عملی کیږي. د بایدن د انتظامی بل پلان به داوی چې په کورونو کې د کورونا د ټیسټ کولو وسیلې وړیا کړی کوم چې اوس د صحت بیمې لاندې دي. د امریکای خارجه وزیر انټونی بلنکن د زیارت په پنځمه پورز د روس او یوکرين خارجه وزیرانو سره په داسې حال کې ویني چې د یوکرين سره په پوله د روس د ځواکونو د ځای پر ځای کېدلو په اړه واشنگټن تشویش څرګند کړی دی او غوښتنه کړې چې تاوتریخواله یا تشدد دی د خبرو اترو د لارې ختم کړي شي. بلنکن به د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف او د اوکرين خارجه وزیر دیمتری کولیبا سره په سټاکهوم کې جدا جدا ملاقاتونه وکړي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بیا هم خراغ لی دا وی وی دی ودا او تاسو زما غږ له واشنگټن ډی سی نو ری خبرونه مو واوریدل او سم رازو تفصیلی ریپورتونه ده. په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو د حکومت لخوا راغوښتل شوی د پارلماني قامي سلامتیا کمیټي د بندو دروازو شاته د بریفینګ د بایکاټ پریکړه کړې ده. دا غونډه د قامي اسمبلی سپیکر د رواني میاشې یعنی د دسمبر په شپږمه نیټه رابلل لیده او د قامي سلامتیا مشیر معید یوسف به د هیواد او سیمې د امنیت په اړه هلته کې بریفینګ ورکوي. په دې اړه نور تفصیل به د ډیوا خبریال الیاس خان په دې ریپورت کې تاسو سره شریک کړي.
د پاکستان مخالف ګوندونو په خپلو کې د مشاورت وروسته د حکومت لخوا راغوښتې شوی د پارلیمان قومي سلامتیا کمیټۍ ان کیمرا یا د بندو دروازو شاته د بریفینګ د بایکاټ پریکړه کړې ده. د متحد اپوزیشن لخوا په یو ګډ اعلامیه کې ویل شوی چې مخالف ګوندونو د پارلیمان ګډ غونډه کې د حکومت لخوا مهمه قانون سازي د خپل لاندې کولو او مهمو آئینی، قانوني او د قومي سلامتیا په اړه چارو باندې پرله پسې د حکومت لخوا آمرانه رویه په بنیاد د دې غونډې د بایکاټ پریکړه کړې ده. د لوی مخالف غون پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله وایي چې دا یو غیر سنجیده حکومت ته او په مهمه مسلو نه پارلیمان او نه مخالف ګوندونه په باور کې اغسته کیږي او دوی د خپل خوښ فیصلې کوي. وی او ای ډیو سره خبرو کې ډاکټر عباد الله وویل مخالف غوندونو وینا دا چې حکومت په خپل د پارلیمان سپکاوي کوي او پارلیمان ته مهم داخلي خارجي کمی او د خلکو چارې نه راوړل کیږي او دا چې حکومت عملاً د پارلیمان بایکاټ کړی دی او سلیکټډ وزیر اعظم د هند ولکې لاندې کشمیر ترڅنګ په مهمو کمی معاملو باندې راغوښتې شوی غونډو کې ګډون نه کوي. د دوی په وینا چې حکومت د پارلیمان پر ځای د بندو دروازو په شا مهمې پریکړې کوي. د مخالف غوندونو په غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فیډلې، بی ان پی منګل، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جماعت اسلامي، قومي وطن پارټۍ، نېشنل پارټۍ غړو او د قومي اسمبلی غړي محسن داور ګډون وکړو. 13 اونۍ د قومي سلامتیا په اړه د پارلیماني کمیټې غونډه د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر راغوښته وه، په کوم کې به چې د سیمې او قومي امنیت په اړه خبرې کیږي. دې غونډې ته به د قومي سلامتیا مشیر ډاکټر محید یوسف د هیواد او سیمې امنیت په اړه بریفینګ ورکوي. دې غونډه کې ټولو حکومتي او مخالفه ګوندونو پارلیماني مشرانو او قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر شهباز شریف ته د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ډاکټران وایي که څه هم په پاکستان کې په هر یو ځای د ویکسین مرکزونه شتون لري، خو بیا هم خلک خپل ماشومان دغه مرکزونو ته نه بیایي چې پر روان وخت کې ځینی رنځونو نه خوندي پاتې شي. دوی وایي د نمونیا یا سینه بغل، شری، ټی بی او نورو رنځونو د لاسه په ګڼ شمیر کې ماشومان هر کال مړه کیږي. د طب ماهرین زیاتوي چې په ښارونو او کلیوالو سیمو کې خلکو ته پوهه ورکول ضروری دي چې دوی د ویکسین ارزښت ته خبر شي. نور تفصیل د فرید چینواری په دې رپورت کې واوري.
په خیبر تدریسی روغتون یا کی ٹی ایچ په ای پی آئی مرکز کې کارکونکي صوبیدار خان اویل کوم خلک چې ماشومانو ته ویکسین نه لګوي نو ماشومان د بیلابیل رنځونو سره مخ کیدای شي.
موږ ته چې دا هر قسم ڈیزیز دی، دا کوم موویل دی، دا کوم سمره ویکسین دی، دا ټول مطلب دی د بچی لپاره د مرګ سبب جوړیږي. دا دی کې دا یو نشته چې ګینه هغه ته ونی شي. کله چې ته وګوري یو ویکسین کړي ماشوم وګوري، یو غیر موجود کړي ماشوم وګوري کنه، نو تا ته واضح داغه د صحت داغه د ضرورت داغه دار څه نه پته ولګي. کوم ماشوم چې ویکسین شوی وي هغه د دې موضوع بیمارانو نه بالکل بچ وي. کوم ماشوم چې ویکسین شوی نه وي نو هغه د موضوع بیمارانو کې مبتلا وي.
د مطبوعاتو راپورونه وایي پاکستان په ټوله نړۍ کې هغو هیوادونو کې شمارل کیږي چرته چې لا هم په ګڼ شمېر کې ماشومانو ته ویکسین نه لګول کیږي. بلخوا، خیبر پختونخوا کې هم په زرګونو شمېر کې داسې خلک شتون لري چې هغوی خپلو ماشومانو ته ویکسین نه لګوي. په خیبر تدریسی روغتون کې ټی ایچ کې د ماشومانو د ویکسینو ماهر ډاکټر محمد عادل اقبال اویل د ځینې رنځونو ویکسین که ماشومانو ته ولګولی شي نو امکان شته چې هغه مرض په ده باندې په 500 کالو کې هم رانه شي.
ګوري جی، مونږ ته یو مرض چې کله راشي نو زموږ جسم کې یو مدافعتي طاقت دی چې هغه سره جګړه کوي او هغه مرض هلته اتري. نو دا ویکسین څه چل کوي چې دی دا زموږ جسم کې دا مرض یو داسې ټاکی وردن نه کی چې جسم ته داسې لګي لکه چې مرض په جسم راغو، خو اصل کې مرض جسم ته نه راغلي، خو دا مرض هغه چې څومره مونږ مدافعت او څومره مونږ ورسره جګړه کولی شو مونږ خپل طاقت ورته زیات کو. نو د دې ډېر غټ سکسس ریټ ته دې کې ډېر غټه کامیابی موجود ده چې هغه وخت سره انسان دغه مدافعت زیات شي.
ډاکټر محمد عادل اقبال وایي د میندو او پلارانو په شمول د مشرانو او عالمانو هم ذمہواری جوړیږي چې دوی خلک په دې مجبور کړي چې ماشومانو ته ویکسین ولګوي.
پرون ما سره ماشوم موجود و، دغه یو خاص دغه ورته وی ډیفتیریا ورته وی، د دې ویکسین چې ماشوم تولګي نو خوده په فضل الله غدي مړی کې یو خاص یو مرض دی هغه نه جوړیږي او دغه ژوند او ژوندګي دای باندې ډیپندنتي. نو چې مشر ماته پرون راغو ماته حساب بچو ته ولی نه دی لګول، نو هغه سره دای څه خاص جواب نه وو. اوس هغه هسپتال کې داخل دی او د مرګ او د ژوند په جګړه کې لګیا دی. نو اوس چې کوم موږ سره هسپتال کې د کورونا مریضان داخل دي، نو تاسو به یقین کوئ چې موږ سره لاس دا دوه درې میاشتو نه یوم د ویکسین مریض نه دی مړ شوی.
په پاکستان کې د ویکسین پروګرام یا ای پی آی د کال 1998 نه روان دی، خو لا هم په یاد هیواد کې د ماشومانو ته ویکسین لګولو شرح کمه ده او په هر دریو ماشومانو کې دوه تا په مکمله توګه ویکسین لګول کیږي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
په نړۍ کې د کورونا وایرس د نوي قسم یا اومیکران ویریانت د خوریدو له امله اندېښنې زیاتې شوې او نن سبا زیاتره ملکونه د مسافرو لپاره تازه محدودیتونه لګوي. په همدې لړ کې د امریکا صدر جو بایدن هم د یو شمیر تازه ګامونو اعلان کړی دی. بایدن پرون وویل چې د تحفظي ګامونو سربیره امریکا به د نړۍ نور ملکونو ته هم په ملیونونو ډوز ویکسینونه ولېږي. په دې اړه تاسو ته نور جزئیات زموږ خبريال نصر الله خان په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې امریکا ته راتلونکي مسافر به د کرونا لپاره هرو مرو ټیسټ کیږي. په الوتکو او گاډو بسونو کې به مسافر ماسکونه تړي او په راتلونکو میاشتو کې به نور هیوادونو ته د کرونا په ملیونونو ډوز ویکسین ورکول کیږي. بایدن دغه اعلان د روغتیا په ملي انسټیټیوټ کې په داسې وخت کې کړی چې د کرونا د نوي اومیکران ډول لومړنۍ پیخه 13 ورځ په امریکا کې وموندل شوه. بلخوا سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي امریکا ته د راتلونکو مسافرو د کرونا ټیسټ باید له سفر څخه یو ورځ مخکې منفي وي چې تر اوسه دغه موده 3 ورځې وه. بیان زیاتوي چې دغه قانون به په امریکایانو او بهرنیانو یو ډول عملي کیږي. سپینې ماڼۍ په بیان کې دا هم راغلي چې د بایدن حکومت جمعنه کړې چې په راتلونکو سل ورځو کې به تر 200 ملیون ډوز زیات کرونا ویکسین نورې نړۍ ته واستوي. په امریکا کې په دې اړه عامه پوهاوی زیاتیږي چې خلک د ویکسین بوستر شاټ واخلي او هغه کسان چې لا تر اوسه یې ویکسین نه دی اخیستی د کرونا ویکسین واخلي. د بایدن ادارې بل پلان دا دی چې په کورونو کې د کرونا د ټیسټ کولو وسیلې وړیا کی او هغه چې د روغتیا بیمې لاندې وي. همدارنګه د امریکا په هغه ولایتونو کې چې د کرونا د پیښو د زیاتوالي راپور پکې ورکړل شوی دی د بیړني غبرګون ډلې به له ناروغانو ډکو روغتونونو سره مرسته وکړي. په امریکا کې د ساري ناروغۍ وتلي کارپوه او د بایدن روغتیايي سلاکار د شروع یا چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې خلک ویکسین او بوستر شاټونه واخلي. هغه دا هم ویلي چې په امریکا کې قابو 15 میلیونه کسان چې د ویکسین اخیستو په شرایطو برابر دي تر اوسه یې ویکسین نه دی اخیستی. د ولسمشر بایدن روغتیايي سلاکار ډاکټر انتونی فوشي په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل چې دغه ناروغ کس کم کې چې اومیکران موندل شوی د نومبر پر 28 نیټه له جنوبي افریقا څخه امریکا ته راستون شوی وو او د ګول یا دوشنبه په ورځ د کرونا لپاره معاینه شوی وو. فاوچی دا هم ویل چې په یاد کس کې د کرونا خفیفي نښې وي په خپلې ځان قرنطین کړی وو او بیا په خکېدو دی. ښاغلی زیاته کړه چې په اومیکران اخیسته شوی کس د کرونا ویکسین هم اخیستی وو خو دریم بوستر ډوز یې لا پاتې وو. ډاکټر فاوچی وړاندې ویل سیډونکي به په راتلونکو دوه اونیو کې د اومیکران د خپرېدو په زور او په دې پوه شي چې شته واکسینونه څومره خلک ترې جوړولی شي. د امریکا په ګډون په لږ تر لږه سلیری شیوادونو کې د کرونا اومیکران ډول موندل شوی دی. امریکا سره سعودي عرب او نایجیریا کې هم د اومیکران یو یو کیس مخې ته راغلی. سعودي عرب میډیا ویلي چې دغه یو سعودي وګړی د شمالي افریقا د سفر نه واپس راغلی وو. د صحت نړیوالې ادارې ویلي چې هغه کسان چې د مخکې نه بیماریانې لري او د شوګر ناروغۍ لري نو دوی ناروغه کېدل له دغه وایرس له وجې دوی لپاره مهلک کېدلی شي نو د سفر نه ډډه وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم اعلان وکړ چې د هیوادونو لخوا لګول شوی د سفر بندیزونه به د نوي ډول نړیوال خبرېدو مخه ونیسي بلکې د دې پر ځای به په ژوند او معیشت باندې درون بار واچوي.
ملګری ملتونه وایي راتلونکي میلادي کال یعنی 2022 کې د نړۍ په کچه 133 میلیون وګړو سره د مرستو لپاره 140 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې چې د افغانستان په شمول ګڼ شمیر هیوادونه د جګړو او بیوزرۍ له کبله له جدي یا سنجیده ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د چارواکو وینا ده چې بشري مرستې اوسمهال د افغانستان لپاره کافي نه دي. دا خبرداري په داسې وخت کې ورکول کیږي چې طالبان او حکومت تر اوسه هیڅ ملک هم نه دی تسلیم کړی او له دې اړخه طالبان له سخت فشار سره مخامخ دي. وحید فیضی صاحبای له نور تفصیل سره.
ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې چې راتلونکي کال کې به 204 اویمن کسان بیړنۍ بشري مرسته اړتیا ولري. ملګرو ملتونو وایي افغانستان، ایتوپیا، میانمار، سوریه او یمن هغه هیوادونه دي چې بیړنۍ مرسته اړتیا لري ځکه په دغه هیوادونو کې خلک له جګړو، ناامنۍ او لوګي اقليمي ستونزو سره مخامخ دي او د کورونا وایروس وبا ځپلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې په 2022 کال کې باید بیرنو مرستو لپاره د خلکو په اړتیا کې 10% زیاتوالی راشي.
زموږ هدف دا دی چې په دې پروګرام کې 133 میلیون کسانو سره چې ډیر زیانمن دي او د تیر کال په پرتله په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی مرسته وکړو. په 2022 کال کې د نړۍ د بشري مرستو لپاره موږ 140 میلیارډ ډالر ته اړتیا لرو.
سکه 210 میلیون ډالر مرسته راټوله کړې و چې بسنه نه کوي. نږدې 1.5 هیوادونه چې نیمایي په افریقا، منځني ختیځ او لاتین امریکا کې دي مرستو ته اړتیا لري. او چا وایي په افغانستان کې د جګړو، سیاسي ناارامیو، کورونا وایروس، بد اقتصادي وضعیت او وچکالي له کبله له 40 میلیون څخه زیات کسان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرسته اړتیا لري.
مرستي ژوند ژغوري او دا کار اوس کولای شو دا د حل لار نه ده. په زیاتو هیوادونو کې ګورو افغانستان تازه بیلګه ده. بشري مرستې د افغانستان د خلکو چاره نه کوي او موږ هیله او باور لرو چې په روان بیړني وضعیت کې دا مرستې اوس د افغانستان خلکو ته ورسوو، خو دا مرستې کافي نه دي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام هم خبرداري وکړه چې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې په میلیونونو کسان له لوږې سره مخامخ دي. ملګری ملتونه زیاتوي چې په میلیونونو کسان باید د مهاجرت او لوږې ترمنځ یو وټاکی.
نړیوال ټولنه واقعا جدي اندېښنې لري، خو په اوس وخت کې چې په افغانستان کې ناورین دی، موږ باید سیاسي مسایل له بشري اړتیاو څخه جلا کړو. د افغانستان خلک بې ګناه دي. د افغانستان ماشومان چې پرته له کومې ګناهی ژوند ګډوډ شوی، نشو کولای چې د جیو پولیټیک موقعیت او دلته د زیږیدو له کبله یې لوږې سره مخامخ کړو.
په افغانستان کې خلک له سخت کړکېچ سره مخامخ دي او د خوړو د اخیستلو لپاره د کور وسایل پلوري.
دوی هیڅ هم نه لري. دوی د کور فرنیچر او څاروي پلوري. ډېر کسان د خوړو د اخیستلو لپاره د کور وسایل پلوري، خو دوی اوس هیڅ هم نه لري چې خوړو واخلي.
د موجوده مجبورې خلک نن سبا د کوچنیان خرڅي، د خپل ځانګو کوچنیان خرڅي، درغاغ مرغاغ نست وروره، د خلکو ه اسمان متلتاک دی، دغه مزه کوم کراس ده پر دغه باندې گزاره کو، نور هیڅ شی مشته نه دی پات.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په 2000 کال کې نږدې 9 میلیون کسانو او په روان کال کې 14 میلیون کسان تمرستې رسولې دي، او په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې 30 میلیون کسان تمرستې ورسوي چې 2.8 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري.
د پښتونخوا کابینې د ماشومانو د تحفظ او ښېګڼې 2010 کال قانون کې د ترمیم منځوري ورکړې ده چې تر مخه به یې د ماشومانو په ضد جنایت کوونکو ته اوس زیات سزا ورکول کیږي. د ماشومانو د حقونو لپاره یو کارکونکی عمران ټکر وی وی ډیو ته وایي چې قانون کې ترمیم د ساینې وړ دی، خو حکومت باید د قانون د منځوري نه پس د دې د عملي کولو لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړي. بل پلاو د خیبر پښتونخوا د چایلډ پروټیکشن اند ویلفیر کمیشن ډیپټی ډایریکټر اعجاز محمد خان وایي چې په دې قانوني موثوه دی باندې حکومت او مخالف ګوندونه یو خوله دي. نور جزئیات لمو د سرشانه اوریدل شي.
ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې چې راتلونکي کال کې به 240 او ویمن کسان بیړنۍ بشري مرستې اړتیا ولري. ملګرو ملتونو وایي افغانستان، ایتوپیا، میانمار، سوریه او یمن هغه هیوادونه دي چې بیرانی عمرسته اړتیا لري، ځکه په دغه هیوادونو کې خلک له جګړو، ناامنیو، لوګي، اقلیمي ستونزو سره مخامخ دي او د کورونا وایروس اوبا ځپلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچاوي چې په 2022 کال کې باندې بیرانی عمرسته لپاره د خلکو په اړتیا کې 10% زیاتوالی راشي.
زموږ هدف دا دی چې په دې پروګرام کې 130 میلیون کسانو سره چې ډیر ځانمندي او د تیر کال په پرتلای په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی مرسته وکړو. په 2022 کال کې د نړۍ د بشري مرستو لپاره موږ 1.1 میلیارډ ډالر ته اړتیا لرو.
سکال 2.1 میلیون ډالر مرسته راټوله کړې و چې بسنه نه کوي. نږدې 1.5 هیوادونه چې نیمایي په افریقا، منځني ختیځ او لاتین امریکا کې دي مرستو ته اړتیا لري. او چا وایي په افغانستان کې د جګړو، سیاسي ناارامیو، کورونا وایروس، بد اقتصادي وضعیت او وچکالی له کبله له 40 منو څخه زیات کسان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرسته اړتیا لري.
مرستي ژوند ژغوري او دا کار اوس کولای شو، دا د حل لار نه ده. په زیاتو هیوادونو کې ګورو افغانستان تازه بیلګه ده. بشري مرستې د افغانستان د خلکو چاره نه کوي او موږ هیله او باور لرو چې په روان بیړني وضعیت کې دا مرستې اوس د افغانستان خلکو ته ورسوو، خو دا مرستې کافي نه دي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام هم خبرداري ورکړه چې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې په میلیونونو کسان له لوږې سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو زیاتوي چې په میلیونونو کسان باید د مهاجرت او لوږې ترمنځ یو وټاکی.
نړیواله ټولنه واقعا جدي اندېښنې لري، خو په اوس وخت کې چې په افغانستان کې ناورین دی، موږ باید سیاسي مسایل له بشري اړتیاو څخه جلا کړو. د افغانستان خلک بې ګناه دي. د افغانستان ماشومان چې پرته له کومې ګناهی ژوند ګډوډ شوی، نشو کولای چې د جیو پولیټیک موقعیت او دلته د زیږیدو له کبله یې لوږې سره مخامخ کړو.
په افغانستان کې خلک له سخت کړکیچ سره مخامخ دي او د خوړو د اخیستلو لپاره د کور وسایل پلوري.
دوی هیڅ هم نه لري. دوی د کور فرنیچر او څاروي پلوري. ډېرې کسان د خوړو د اخیستلو لپاره د کور وسایل پلوري، خو دوی اوس هیڅ هم نه لري چې خوړو واخلي.
د موجو وچ مجبورې خلک نن سبا د کوچنیان خرڅي، د خپل ځانګو کوچنیان خرڅي، درغاغ مرغاغ نسته وروره، د خلکو ه اسمان متلتاک دی، دغه مځکه مکراسه ده، پر دغه باندې گزاره کوو، نور هیڅ شی مشته نه دی پاته.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په 2000 کال کې نږدې 9 میلیون کسانو او په روان کال کې 14 میلیون کسان تمرستې رسولې دي، او په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې 30 میلیون کسان تمرستې ورسوي چې 2.8 میلیارد ډالر ته اړتیا لري.
کابینه د ماشومانو د تحفظ او خېګنې 2010 کال قانون کې د ترمیم منځوري ورکړی دی چې تر مخه به یې د ماشومانو په ضد جنایت کوونکو ته اوس زیات سزا ورکول کیږي. د ماشومانو د حقونو لپاره یو کارکونکي عمران ټکر وی ویډیو ته وایي چې قانون کې ترمیم د ساينې ور دی، خو حکومت باید د قانون د منځوري نه پس د دې د عملی کولو لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړي. بل پلاو د خیبر پختونخوا د چایلد پروټیکشن اند ویلفیر کمیشن ډیپټی ډایریکټر اعجاز محمد خان وایي چې په دې قانوني موسوه دی باندې حکومت او مخالف ګوندونه یو خوله دي. نور جزئیات لمدثر شانه اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا کابینه د ماشومان د تحفظ او خېګړې ترمیمی مسوده یا چایلد پروټیکشن اند ویلفیر اکټ 2021 منځوري ورکړې ده. ترمیمی مسوده کې د ماشومان په ضد زیاتې کوونکې مجرم ته د سزا ورکولو په وخت ویډیو جوړولو او هغه بیا خپرولو لانجمنه ماده ختمه کړې شوې ده، خو نورو سزاګانو کې اضافه تجویز شوې ده. د ترمیمی مسوده تر مخه د ماشوم د اخلاقو نه پریوتی ویډیو جوړونکو ته به 14 کاله بند او 50 لک جرمانه سزا ورکړي کیږي. د ویډیو په سر د ماشومانو تنګاولو تن ته به 10 کاله بند سزا ورول شي. د غرض د ماشومانو قاچاق کې کړ تن ته به 25 کاله قید او 50 لک جرمانه سزا ورول شي. د مسوده تر مخه د ماشومانو په ضد جنایت کوونکو تصویر او نور معلومات په د خیبر پختونخوا چایلد پروټیکشن کمیشن په ویب پانه لګولې کیږي. سزا شوی تن باندې به سکولونو، مدرسو او داسې نورو ځایونو کې په ملازمت بندیز وي. د عامو سوالو ګاډو کې به سفر نشي کولای. که چا د ته ملازمت ورکونو هغه به 15 کاله کېد او 1 کروڑ روپۍ جرمانه کیږي. د ماشومانو د حقونو یو مبارز عمران ټکر ډیبا تبای موجوده قانون 2010 کې جوړ شوی او اوسنی ترامیم د ستاینې وړ دي، خو وايي حکومت باید د قانون منځوري ترڅنګ د عملی کولو لپاره هم مونه پورته کی.
اورال چې مونږه د قانون ته وګورو نو زما په خال خبر مختک شوه دي، خو کوم سیس چې زغواله ما مونږه په دې باندې همیشا واس پورته کړل دي چې زمونږ سیستم کې سقم دي، کمې دي، فقدان دي. د بجټینګ ایشو دا لاز قوانین خو پاس کیږي، خو هغه ته بجټ نه ورکړي کیږي او قانون چې کوم دی نو هغه منو انجینر نو عملی کیږي. زمونږ د پولیس نظام چې کوم دی ناغست دن کول پکار دی، مضبوط کول پکار دی، مربوط کول پکار دی.
اکثر وختونو کې لیدل شوی دی چې قانوني مسوده کابینه منزوره کې مسوده اسمبلی ته وړاندې شي، خو اسمبلی د منزوره کې کلو نو لګي. خو د چایلد پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن ډیپټی ډایریکټر اعجاز محمد خان وایي په دې ترمیم اسمبلی کې دننه کمیټو کې او بهر ټولو ګوندونو سره خبرې شوې دي.
مخالفت بالکل نشته، په دې کې هیڅ مخالفت نشته. او بل خبر راځه تو بدی کی، چونکہ حکومت بینچز ہم سینئر پارلیمنٹرین اور اپوزیشن بینچز ہم سینئر پارلیمنٹرین ابھی تو بڑے بارے مت تھی کچھ موسموں حوالے کا جامع کرم سازی سسٹم دے عمل کرائے تھے. بل خبر ہے کہ دس کم رپورٹ دا آلریڈی اسمبلی سے کم جو ہے اسمبلی کی دور سے نو آئی تھنک جو مگر نہ خیال دے کہ سب مخالفت ہوئی خدا بس کے تو انشاءاللہ تعالی پاس
دا په داسې محل چې د ماشومانو د حقونو یو نادولت اداره ساحل خپل 2000 راپور کې وای پاکستان کې 2900 ماشومان زیاتی سره مخ شوی دي، یعنی هر ورځ 8 ماشومان. بل په لو تسلو ورځ وړاندې سترې محکمې ایبټاباد سره تړاو لرونکي یو ملزم ضمانت رد کړی دی. دغه ملزم باندې په رسنو د ماشومانو د اخلاقو نه پریوتی ویډیوګانې خپرولو تور دی. پېښور های کورټ وړاندې نه د ضمانت مسترد کړی دی او د سترې محکمې قاضیانو د ماشومانو د ناولو ویډیوګانو جوړولو او خپرولو ټولنې لپاره ګواښ ګرځولی دی. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، پېښور.